السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی دوستانو د ازادي راډیو دا خبرونه تر ډیره ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو د افغانستان په اړه د امریکا او ناټو قواو لپاره د نوي قومندان د ټاکل کېدو موضوع پکې سیډو او په دې اړه پکې رپورټ اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش د غلطه ماته شوې ده خو اوس یوازې غلچکی بریدونه کوي ایران او روسیې د اټومي انرژي د تاسیساتو ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي دا خبرونو تفصیل د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ جنرال نیکولسن د ولسمشر باراک اوباما له خوا د دندې لپاره نومول شوی وو د په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دورې پای ته رسیدي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي جنرال نیکولسن تیر اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې د یو ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسنی پلان به له سره غور وکړي متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي به سبا په اسلام آباد کې سره وګوري دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر پایل او څرنګوالي د خبرو دریمه غونډه ده د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د بیا پیل نقشه جوړه او نهایی شي
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي د افغانستان لپاره د برتانی نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ ډومینیک جرمی پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې ترسره کړې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه هم پای ته ورسیږي د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د غلطه ماته خوړلې ده او یوازې غلچکی بریدونه ترسره کوي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونه تیرونه د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخنیوی شوی دی په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم د دې ډلې پر ضد دوام لري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد د رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولی دی داود اوغلو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرنس کې ویل چې په سوریه کې د روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه ډله اعدایش یې ترسره کوي د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنگي جنایت کوي د ویل دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې حلب ښار د روسیې د جنگي الوتکو تر سختې بمباري لاندې دی خو د روسیې د دفاع وزارت وان داود اوغلو د دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور پورې کړ چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره چمتووالی لري د ترکیې د حکومت یو ویان ویلي چې روسیه په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو څخه د نړیوالو پام بل لور ته واړوي اخوا بیا نړیواله ټولنې په سوریه کې بشری مرستو لپاره د 100 میلیارډ ډالر ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا پرمختګ سایله وایي چې په یو رس کې له یو بحران ځپل هوا سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساره نه لري. دا په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباري زیات شوي او په جنیوا کې د بحران د حل لپاره مذاکرات هم په موقت ډول ځنډول شوي دي. په کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی او ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کال به سوریې ته 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشري د هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړه او د 900 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي څه باندې 5 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د جرمنی حکومت هم ویل چې تر 2013 کال به د سوریې له کډوالو سره د بشري مرستو پر پروګرامونو لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ولګوي. ایران او روسیې د اټومي انرژي د تاسیساتو، ریل او نور پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر پرځښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لوړ رتبه سلاحکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوې کتنه کړې ده د ځینو قراردادونو په اړه ویل چې د په دې اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژي په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي ویل دغه قراردادونه څو میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. د ایران د مذهبي مشر دې سلاحکار زیاته کړه چې تهران به له روسیې نورې وسلې واخلي او د روسیې د تیلو په ستر شرکت روسنف به تیل وپلوري. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی او د دې هیواد د دی وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلي وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاض په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې خاري محکمې پرون د علي فیاض د خوشي کېدو حکم وکړ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسیدلې او د مارچ په میاشت کې به تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو روزنه ټینګار وکړ. د جنرال کیمبل د دې خبرو جزئیات د فرشتي جلسې ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او 100% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2018 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 800 امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسكرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 ته راکم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهوری غشتونکی سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پښتنې په جواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای شي او که چیرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دای لکه څنګه چې ورته ویل شوی د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing.
موږ شپویږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره زموږ زیات شرایط منلي دي. غوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دی چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی، او خبر دی چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعالې دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب و جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوځ باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډله او د حقانی شبکه د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخې او سترې حملې پلانوي او ترسره کوي. جان کیمبل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودی په حال کې دي، خو سترې ستونزې ورته پرتې دي چې د کمولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمبل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمې هوایي قوا، د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو مرکزونو، جنگي وسلو او شی ادارې ته اړتیا لري، او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لکه سلیکوال طاهر افریدی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
ما خپل د تاخیر دم پورې ما ورسته افسانه مدرې درې لیکلې ده.
ډاکټر عبدالقیوم مومند خپل چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري؟
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د کیسې نثر باید څنګه وي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر دروخات غلام محمد زرملوال تلین ونمانځه. افغان ادبي بهیر دروان 1994 کال د سلواغې د میاشتې د 9 منټې ونیز غونډه د افغان لیکوال، ژورنالیست او تاریخ پو اروخات غلام محمد زرملوال دریم تلین ته ځانګړې کړې وه چې د بهیر یو شمیر غړو د ښاغلي زرملوال پر ادبي او ژورنالیستیکي هلو ځلو خبرې وکړې، او هغه د افغاني ادب، سیاست، تاریخ او د ژورنالیزم د ډګر یو مبارز شخصیت وباله. اروخات زرملوال د دې ترڅنګ چې د بی بی سي راډیو کارکونکي پاتې شوی دی، په پښتو او انګلیسي ژبې نږدې 40 آثار لیکلي او ژباړلې دي چې د آثارو لډلې د ارګیا مرګ، د پیریانو جګړه، له مهاجره تر مجاهد، د نړۍ تاریخ ته یو کتنه او تر وروستي افغانه نمونه یادولې شو. اروخات غلام محمد زرملوال په 1913 کال د پکتیا په زرمت کې زیږیدل. د 1991 کال د سلواغې په لومړۍ نیټه په لندن کې د ورپېخي ناروغۍ لکه بل وفات، او جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د نومیالي لیکوال سلیمان لایق د کیسو ټولګه د اباسین سپیدې په دې وروستیو کې اردو ژبه ته ژباړل شوې، او د اباسین په سحر هوتی ہے په نوم د سنگت اکیډمي اف ساينسز لخوا چاپ شوې ده. دا ټولګه د اردو او بلوچستان ژبو نومیالي لیکوال ډاکټر شاه محمد مری له پښتو څخه اردو ته ژباړلې ده. ښاغلی ډاکټر شاه محمد مری تر دې وړاندې د نور محمد ترکی ناولونه هم اردو ته ژباړلې و، چې له هغوی څخه یوازې د څړه ناول اردو ژباړه په کتابي بڼه چاپ شوې ده. په متحده عربی اماراتو کې میشت افغان الله نور سیلاب د عاما کتابتونونو له ریاست سره د 3000 ټوکو کتابونو مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه مرسته د الله نور سیلاب استازي په کابل کې د عاما کتابتونونو د ریاست سرپرست دا وخان مینپال ته وسپارله. د ښاغلی مینپال په وینا دغه کتابونه پر مختلفو موضوعاتو لیکل شوي دي. د مطالعې مینوالې په عاما کتابتونونو کې موندلې شي.
د تلوی د میاشتې په 14 د دارالامان لمانۍ سره څیرمه د سولې لپاره د زرو مسکو په نوم د اکسونو نندارتون پرانستل شو. د مسکو د دې نندارتون په باره کې چې د نړۍ د څو هیوادونو د خلکو مسک اکسونه نندارې ته پکې ښوول شوي وو، زموږ همکار قسیم سولمل رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکو په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولای سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیر کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوي ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفري ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سال رو مدرد.
من پا یو برخلیک چاکون که پڑاو کیو. در سول سلور ارخیزی خبری هم پا جریان که دی. من گوالو خپلو چارواکو و مخالفینو تا چه در سول خبری پیلوی در پیغام ورکلو چه نور پا افغانستان که جگره بسته. من هم تاسو منو او رازای در افغانستان پا همده جغرافیه که پا سولی زدوگا جوان وکلی.
با هم زندگی کنیم جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډونکوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې انتحار چاودنې زنا غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه من ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
دی وایي مسکا د سولې پیلوونکی او ذائقه ده. تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسې ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې لپاره چې راځئ چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي او وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو. ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومن سره د دوی د نوې چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
استاد که د دغې کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایل لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو څېړل شوی ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت دی او درېیم هم ولسي چارواکي ده. دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څېړل شوی دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډیر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن مختلف احادیث همداراز د اسلامي علماو لیکنیو کتابونه او همداراز د افلاطون او ارسطو سقراط نه اخستنې شوې دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوری باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهورینه دوه ریاست جمهوریت دوه مشران منګ په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دوه سره حکومت ته ویل شي د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د لپاره ځینې ځانګړي واکونه ورکړل شوی دي او د هغه د انتخابي دو مکمل لارښود پکې پروت دی همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی د ولسی جرګې ټاکنو د لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او د سیاسي او د حل لار پکې وړاندې شوی دی
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړي چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې دغه لار چارنه کار واخیستل شي هغه حل وی لار ته ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستې دي هغه باید صحیح هغه بحث چې ما کړی دی هغه بحث باید درست بحث شي د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکله روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په ډیموکراتیک لارښودنه کې چې الاسبت اسلام خپل ډیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی موږ ټاکو چې موږ د پاره کار وکړي له بعد مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د سړې اوور شپ پندو شپې ته کولونه کې پمنګ باندې واک شوې ده موږ نه پښتنه نه ده شوې زمونږ حقوق تر خپل لاندې شوې دي نو یو بحث دا چې خپل ولس راویخ کړی شي ولس خپل مسولیتونو ته خپل وظیفو ته خپل حقونو ته متوجه شي دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلات او د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسبت اما دا د کانی کرخه نه ده په دې کې تغیرات راوستي شي کې د شي د نزنی خلک ګټه واخلي کې د شي ځنې تی وانخلي مونته مو خداله چې هم ملت ته او هم چارواکو ته د پلاس باندې ورکړ شي او ما تر خپل هدف پورې کوشش کړی دی زه هیله مندم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولست خبر کړی شي چارواکو ته د دې غوړ سیږي په دې باندې بحثونه وشي په دې باندې مختلف میزونه جوړ شو د هغه لار نه د دې بیل بیل ټکی باندې بحث وکړي شي
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده حکومت لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په وې کې یو هم کراچي مش لیکوال طاهر اپریدای دی خغلې اپریدای وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې ونر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه ورسره کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم
طاهر اپریدای صاحب د پښتو افسانې یا د پښتو لنډکسي عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لومړی لنډکسه راحت ځخلي لیکلی وو څه فکر کو چې پښتو لنډکسي څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې
وده خو په دې حواله سره کوایو نو کړی دا خو هغه وده نه کړی کوم چې موږ ته ترقی یافته وده وایو افسانې کې بدلون راغلی دا ځنه کسانو خو په ګوتو په شمیر افسانه ده اصل خبره دا چې افسانه لوستل کم شي لستون کی کم دی چې لستون کی نوی نوسانه لیکون کی کومه خبره پیدا شي دوی ما خبره دا چې نکاد نشته پښتو افسانه نکاد زه نه غواړم چې څوک وي به طرف نه نکاد او ک نکاد وی نو دا چې معمولی افسانه چې لستو جوګاو نه وي هغه ته دومره تعریفونه وکي چې اسمان ته وخیږي نو افسانه ترکی په دی حواله سره ودا دومره نه دا کړی لکه څومره په کار ده
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده نو آی پښتو لنډکسې چې تر اوسه دومره واده نه ده کړې وجه دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی کنه دوی په خپل په افسانه لیکل کې ډېر تجربه نه لري که څنګه
بهرنی ادب مطالعه کړی ده شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي زلمه کولم تعلیم یافته ده او ترجمه کولای شي ما کتابونه کتلي دي چې زنه خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دی هغه کوم چې پکار دی پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه رسولې کوم چې پکار و
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلې فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ په پای کې یوه ډېره مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو څه فکر کو چای اوس خو کیسې هم ډېرې لیکل کیږي مګر ولې ښې کیسې مخې ته نه راځي
اصل کې خبره دا ما حوالا وای چې لستون کې نشته دي افسانې لستون کې نشته دي بالکل اردو کې هم وګورو کنه افسانه ولیکل شي نو ټول پاکستان کې بلکې هندوستان کې هم خورا شي افسانه ما خپل اردو کې افسانې لیکلې دي هغه په هندوستان کې چاپ شوې دي خو لستون کې د پښتو لستون کې نشته زلمی کول دا اوس تاسو لکه تاسو واخلې تعلیم یافته دي لیکن ډېر کم دي په سلو کې وو څو کسان وي چې پښتو لولي نو لستون کې نشته دي پښتو بیا خبره ما دا نکاح هم نشته ده نکاح ضروري ده افسانه لپاره بلکې ادب لپاره نکاح ضروري ده خو نکاح نشته ده بل دا چې ما داسې افسانې راغلي دي چې لوستو جوګه نه دي ما ته ویلي چې په دې څه ولیکه نو زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم ډېرې ښې افسانې دي افسانه ځکه ترقي وده نه کوي
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کیږي که تاسو لوستې وي هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کیږي چې د یوې پیښې رپورټ لیکلی تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلې د لنډو کیسو ډېرې مجموعې مو چاپ دي که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ ستاسو په نظر لنډې کیسه باید کوم مواد ولري
لنډې کیسه اول خو کیسه کې افسانه کې کیسه پکار ده ځنه خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته چې ضرورت نشته څنګه بیا پلاٹ ہو تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل جی واقعاتی افسانہ واقعاتی افسانہ رپورٹ رہا رپورٹ شکل ورکول سی رپورٹ افسانہ غدا چ افسانہ خپل یو ما دا خبره تو دل کړی چې یو لیکوال ویلی چې افسانہ مجسم ما دا زمره جو تر شی عمره خپل کیږي نو غدا دا اصل کې افسانہ نگار لیکل او کی یو دا افسانہ ولیکي ما یقین نه چې اکثر لیکوال په دوینځل نه لیکي افسانہ ما خپل د تاخير دم پورې ما افسانہ ورسته افسانہ مدرے ذرا لکھنے دا بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپنس نہ پکار دی
په پښتو کې د علامت نگاری یا د سیمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی خو ډیر لږ کار شوی دی څه فکر کوئ چې دا کمی لنډ کیسې په پښتو کې لیکل شوی دی د علامت په برخه کې کمی د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی آیا واقعي هغه په بشپړ توګه سړی علامتي لنډ کیسې بللای شي کنه
مرغوال صاحب اصل خبر ادا کوم کا دا ما خود رمائی نہ گنے کیوں ہیں جے علامت افسانہ بالکل چا لکھ لے نشی کلی کلی شی نو ما طاہر افریدی لکھ لے دا افسانہ شکر الحمدللہ ہو گئے خلق خو خ کنے دا خبر ادا دا جے یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جے نور ہوں لیکن نور خلق کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کے راز فاش ہوے دا تجسس کے نشتا راز فاش ہوے دا تے نو ځکه وای په کار خو علامت افسانه ده مثال په توګه سکس به واخلو نغه کې علامت چینه نو څه بلی کې پښتون سره خو خوي خو به خو لوستل نه شي کور کې نه شي کې خو هغه دا څه کتاب چې په کور کې خو نشته نو هغه علامت نه سوا نور څه نشته مخبره علامت کې لیکلې دي خو هغه دا عموما افسانه نگار اکلی واقعاتی افسانه لیکي واقعاتی افسانه رپورٹ د مالا محکمه وی رپورٹ دا رپورٹ شکل لري افسانه کې نو تجربه نشته ډېر کم شوی تجربه امین افغانپور افسانه مالوست دي ما خو خشه یو افغانستان افسانه مالوست یو کدا وایم به ځای بنوي چې امین افغانپور خوف سره نگارو دا زه اوس د رنزور افسانه دي مالوست دي هغه هم خو افسانه دي خدا دا چې تجربه پکې پنوې شکل کې افسانه کې تجربه پکار ده او ما خسته ما زیاته سر دی اردو نه خسته ده ما اردو افسانه ډیر لوستی دي نو هغه سره ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکل شي نو پښتو نه ولې نشي لیکلی ما دا تجربه کړې وه الحمدلله زه کامیاب لاره کې ما خام افسانه ما په دې بنیاد لیکلی چې اردو والا داسې افسانه لیکي علامتي افسانه لیکي نو پښتو نه ولې نشي لیکلی ما هغه کامیاب شو شکر الحمدلله لاره کې ما خام افسانه کامیاب وي وغیرہ نه پس بیا علامتي افسانه امام مشهور شو چا خطاب را کړ او هغه ته ما وایي یار ته څوک چې ماتا امام خطاب را کوي زه دا نه غواړم زه غواړم چې پښتون ټول په شریکه وایي چې یا بیکار افسانه نگار ده یا ښه افسانه نگار ده.
طاهر صاحب د سمبولیزم یا د علامت نگاری تیوري چې په یورپ کې منځ ته راغله هلته هغه وخت کلیسا حاکم او خلکو په ښکاره خبرې نه سوای کولی ځکه په علامت کې به یې خبرې کولې. په اوس وخت کې څه فکر کوي چې آیا علامت نگاری یا سمبولیزم اړتیا ده او که دا یو هنر دی؟
هنر ګڼم اړتیا نه ده هنر ګڼم. اصل کې تاسو خپله وګورئ کنه تاسو به لوستې بیانیا افسانه یو کیسه ایز انداز کې لیکل شي کیسه ایز انداز کې داستاني یو کیسه ایز انداز هغه خوند نه کوي. تجربه ما تجربه خبره وکړه کنه نو هغه علامت افسانه کې تجربه هم کېږي بل دادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون ریسور پرېوته خلک پرې نه پوهېدو جنګ اخبار ایډیټر وو هغه وایي چې دا کار ده چې موږ د لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده. ما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو پکار ده چې موږ خپله پوه شو زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینۍ سره خبره وشوه نو هغې ویته چې ما واده ده یا هغه نه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بې هوشه شو یا مړ شو یا بې هوشه شو ټلیفون په وخت ټلیفون ریسور وزنګېده نو بیا هغه وایي چې خدا کې قسم یو افسانه نگار افسانه پېژندی شي نو ما دومره پوه خو نه وه خو بر هغه د ما تعریف وکړه نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسانې ولولې لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسانې ولولې پنځه قسمه سوچ به وکړي.
لکه تاسو چې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي څه فکر کوي چې آیا د شاعري غوندې لکه په شاعري کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی پوه پوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده؟
شته او په نه شته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نه شته دي خو علامت ضروري ده. علامت داسې ده چې لستونکي سردرد باندې اخته نه کړي داسې لستون لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه پکار ده چې لستونکي په ګومګو کې واچوي ګوتې نه ونیسي رضا ته تا به مثال په توګه زه تا ته وایم چې رضا بار تا ته یو شیخ یم نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده دا بار وخیژ نو تجسس ده وه تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې دا خال وایي دا خو ما لیدلی وو که نه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب کې ما سره کتاب ده تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې هغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي آخر کې آخر این چې راشي نو هغه کې وګوري چې وایي ما ښځه خو مړه ده دولس کاله وشو نو زه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت وپېچېده او آخر کې این ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته ما خیال نه وو نو علامت دا ده څه په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه وو دا خو ما لیدلی دا ګل ده دا ګل ما لیدلی او ما ورته خیال نه و کړی علامت دا څه په کار ده.
طاهر صاحب اوس به ستاسو آثار او تراسو تاسو په داستاني ادب کې ډیر کار کړی دی د لنډو کیسو مهم ډیر مجموعې چاپ دي ناولونه مهم لیکلي دي سفرنامې مهم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
ما چاپ شوي کتابونه نه لاستي ټول ټال بس کې دوه دی اردو دي او ناول دی او افسانه دي دیدن او نه دی پښتو افسانو کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاجونه دي او دا نولس کتابونه چاپ شوي دي شلم کتابونه مضامین او هغه که چاپ شوه نو شل به شي پوره ما به شل کړه.
اوس چې د عمر په اووه اویایم پسرلي کې مقام ایښی دی آیا اوس هم لیک کوئ که لیک پرې
لیک کولی نه شم اوس لاسونه مې رپېږي دوه کرښې نه شي نیکلی ډېر په مشکل یاداشتونه لیکم خو نه شي نیکلی مطالعه البته کوم کتابونه ګورم
او تاسو ډیر مدادل ته په کراچی کې د پښتو ادب ډیوا بل وساتله د استاد دې د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې و غونډه کیږي څه فکر کوی چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب څه څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه نه پښتو یې ژوند کړی دا په کراچی کې پښتو ارزه کې ویل شي کوم بازار ته چلار شي پښتو ویل شي مستل شي ز خو کراچی کے لکھوان پختون شاعران ادیبان سلونا جاتی افسوس دادا چاہ دے فیضی شعر رہا تھا بار بار رہ دے گی نہ پختو شاعران ڈیر دی نور ڈیر چاچی غزل بنے پوئے گی درے سلور دی وہ افسانہ نشی نکلا نثر ڈیر کم نکل سی کس دعا لکھی خوشحال پختو افسانہ دا پا جار پا ڈاڈا زڑا پوچھے تو استر گو آئے ہم اپن دوس کالا دے پختو خدمات پکڑو خلکو پکے نکرے تنخواہ گانے موٹر بنگلے جو لکھے ماں پکی توان کڑے دا خو توان میں نہ کرے تو توان میں گانا نہ پختو جرس ادبی جرگا سلیش کالا اوش چیز ماں بنیاد ایک ہے وہ انہوں نے ہم نہ چلے گی سب معذور شوم ہو گا ملکری تو خدا خوشحال تھا تھے غور رضی ماں کور تھا جرس جرگا چلے گی وہ سب پورے
طاہر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خپرول د دغه مجلې څو غنې چاپ شوې او دا ولې بیا بند شو
ولې بند شو دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لاسو کولو نه ته چلے ده دا یو ریکارډ چې دولس کال جرس چلے ده یو ریکارډ دا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره تخم نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر سوال سوا صفو نه زیاته خاص خین کتاب دا ما افسوس دادا چې زه مز بیمار شوم کنه ما خیال دا چې زه به څلور نمبر چاپ کوم دوا چاپ شو دوا دا نو شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاری خو شه بس حالات ملګرتیا و نه کړو نه شپږ څل وخت غنه چاپ دي
طایر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسو ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې شاعري کول او بیا هم
پرېښود چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم دوی ته مې نه دغه ده ملګرو ته لکه تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې راپسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي را تکړه چې سپېرې سپېرې خیرې دي لازه دا یو شعر دوه ولیکم کنه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکې ما ابتدا دې هغه نه کړې وه داستانونه نه بارام شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکې ما افسانه همدا لوستله افسانه مې خوښه وه نو ما شاعري مې پرېښو شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرېښې ده افسانه مې شروع کړې وړوم بیا افسانه مې چور کړې وه افسانه په غم کې کما نه یم هغه افسانه دادا چې زه په نوم اخیستل هم شرمېږم خو شروع مې کړې وه طوفان صاحب د خدای بخښي ولې ما طوفان هغه ته مې ولګل هغه په غونچه رساله کې چاپ کړه که غنه مې چاپ کړې نو زه به نن افسانه نه کار نه وای نو دادا چې افسانه مې دا اندازه کار نه
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دې هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نثر ته پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکل شي نثر دې ولیکل شي خاکا دې ولیکل شي رپورتاج دې ولیکل شي سفرنامه دې ولیکل شي تکل دې ولیکل شي پیغام دې دادا چې نثر دې توجه ورکړي
رادیوئی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وای چې دا خبر کاسه نسکوروي وغمه دا زل د کوم خبر جن نکل راوړی چې لمغه کانو سره پلانجا وخته دا چې څه لانجا ده په دې نکل کې به واورو
د موګکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه وخت په ماینس خار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یو وړ کلی د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندی لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالي راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږې سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه بې وزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، وږې به یې پورته وغورځولې. وبه یې ویل، خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده، او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې. ویې ویل، هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو دمخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل، او بیا یې ورپسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف یې چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویې ویل، دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې، او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران یې هم وخندي، نو ویې ویل، په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوځېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پایڅه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګښو ټول وو، چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستې وره به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه، او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخر فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی، او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه. بېغمه څملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل، او په درانه خوب ویده اسقف یې دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
د ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې پلاټ د کیسې خاکه ده، او مهم ټکي باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدا سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا سي، غوټه هم صحیح، هغه نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی، او هغه سنجول سوی. خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابي. د کیسې د ژبې په حصہ کې یو څه راته وایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپل خاطره وایم. تقریبا 12 دیارلس کال پخوا ما لنډ کیسې لیکلې، هغه وخت پایل او پلی کولی باندې یو ول ستلس لنډ کیسې برابر کړې او غوښتل مې زده دی یو ټولګي په ټول کې راهم چاپ کړم، خو هغه ټولګي چاپ سره سلی نه میده، هغه لمر نه لاندو کې سوټ فولګه وزمه. نو طبيعي خبر ده چې کله کس چاپ سي خلګي ولې، نو جنو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا جنو نور ملګرو سي بکله ټلیفون راته وکړو، یا به موږ خبرې کولې کس او محتوا او غبنه به ډیر خوش سوي ما. خو ډیر شان ډیر دغه کلمات په لوت کې ډیر ټکی په ډیر ډیر خبرې به وي کې چې په هغه کې په دوی ته نوي وي، چې مثلا یي غزنی خلک د خوشکا او کاوار دواړه قهر او غصه ته وای. نو دوی ورته دغه کاوار د خوش کړه څمانه هم د نور اصلاحات مو نور نمونه مو هغه وخت زمو توجه سم چې ما یوازې په خپل لهجه باندې د سیمه په لهجه باندې دغه سیو لهجه باندې چې یوازې د غزنی خلک شادر باندې پویدلې ول په سیو لهجه باندې ملاند کې سیلی کړي، او ما فکر کاوه هغه وخت ټول خلک په دغه خوش کاو کاوار یا نور اصلاحات سی په یو خاص سیمه پورې اړه لري، په دې باندې ټول پوهیږي. خو روسه داس نه و د خبرن تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، اته د یو ولسوالۍ د یو ولایت لپاره، دې لپاره نه لیکي. فرضاً زه پښتو کې یو څه لیکم، تقریبا شپږ میلیونه پښتانه دي، نو دا شپږ میلیونه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي. یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې که په قندار کې یو څوک پویږي هغه په مشرق کې هم دغه څه لیکنه باندې پوسی. البته په دې کې ځینې خبرې شته، ځینې دغه اصلاحات دي، ځینې دغه ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایي چې غوسه غوسه غوسه، که یو ور خوش کوو یا کاوړ وایو دا هم بد ناراضي. یو خو بدای چې لنو اصلاحات ولنو نمونه لنو لغتنو سره مجاش ناسو، بل خبر ده چې هغه نصر خوشواله راونی. خو شرط څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکا، په اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه، یا د نور اصلاحات کوم جوړ راوړو هغه معنا باید ولیکل سي. دا ورورو بیا می امکیږي فرزند اوس وینم بدل سو دور سو کلو زندګی ستور د کورانم د سیاغو يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما ولټ کارول شتر د مخ کی هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کین، خو یا به کم یا ما نه ولدی.
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جن لغتونه او اصطلاحات او جن کنایې دي. یو بل شی چې دا هغه داسې ته چې د جنو سیمو بازي دودونه دي، بازي رواجونه دي، بازي خبرې دي چې ډیره عام نه دي. تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ، په غزنی کې د نایزه بازی لوبه ده. دغه لوبه چې دا که یو څوک ولنډ کیسه په یو نایزه باز باندې لیکي، دغه خپل اصطلاحات لري، خپل لغتونه لري، امکان لري په دې باندې سړی پونسی، ډیر کسان په باندې پونسی. یا بل یو شی داسې یو شی د فرزان شول دي، د غزنی خلک د شول نه په کارلو پیږي، نه په هغه اصطلاحات پیږي، هغه خپل د کښتې چې ده د خپل ډیر داسې خبرې لري چې عام نه دي. یا فرضاً امکان لري په قندار کې دغسې اوس د انځرو په انځرو کې یو څوک یو شی لیکي، انځر بیا یوه دنیا ده او خپل ډیر داسې شیان لري. داسې مسایلو د عماولو لپاره څه فکر کوي، څه باید وسي؟
تاسو نه ځای نه ځای بازي موږ خلک بیا څنګه ورته وایي؟ دغه یادونه وکړه که فرزان په یو کې ساکي په یو لیکنه کې په یو ناول کې هغه لیکوال غواړي دغه لوبه فکر راولي، نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي که دا څه څه مجرا ول چې هغه نور خلک قرباني پونسي. هغه به مخ نظر باندې بفایدې ځکه ما مخکې ول چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکوم، او هر هغه څه چې مجرا ول هغه به تشریح کړي په تشریحاتو کې راول. فرزان هغه نایزه بازی هغه یو نایزه لري نایزه باندې ټول خلک پویږي، هغه بل لرګای میګوای ورته وای دوی بیا کیدل اس مثلا د کتاب د مغپانې په لاندې موجود کو دغه یو تشریح کوس. ډیر کتابونه هم دغه ناولونه لاندې کسي مثلا د پښتو کته دومره مشکلات نسته. اوس کته فرزن یو یو ناول جباړې ولاندې کسج باړې انګریزي ته اوس پغه کې واز لیکلې چې ګودر راغلی فرزن ګودر په ګودر باندې ټول پښتنه پویست ګودر څه ده یو انګریز په نه قرباني پویږي. هغه ته بعد هم دغه تشریحات موجود کړي ګودر څه معنی هم دغه مثلا ک په یو سیمه کې پرزنګ څنګه د یغه سپلې ده. کداغه مثلا د مشرقي لوستون کې قربان پونه سي نو دغه موږ به فائدې راوړای. یعنی د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو، پراخ خلاص لرو. دغه نصر یا خصوصا تخیل هغه وخت کې خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري. که تکراری موضوعات یې خوایو څور باندې لیکل سوي، اجازه یې مثال درکم که تاسو مثلا یو کیسه لیکئ هغه کې د فوټبال لوبه راولای، دا شاید ما ته دومره دلچسپ نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې پاره سیمه کې شته، پاره ولایت کې شته، پاره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنې داسې یو نوی څه نه لري فوټبال څه تشریح ته ضرورت ولري، خو که څنګه یا څپلۍ یا نیزبازي دغه موږ راولو، دا کېدای شي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغوی ته دلچسپ وي. یعنی نوی څه په خپل یو شایست لري، یو خوند لري چې پر وسلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم، ژبه یې ډېره رسمي.
دا به زه خاطره درته وایم، تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې یوه لنډه کیسه یې لیکلې وه. هغه کیسه یې په تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان. خو اتفاقا ډېر وخت ووت، یو وخت مې په مجله کې هماغه کیسه ولیده چې چاپ شوې وه. یعنی ډېر دغسې کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلي وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50% یې وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه. د کیسې ما تلیفون ورته وکړم، کومه کیسه چې تا ما ته په لومړي ځل ولوسته، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وایي هغه د وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره یو څه خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلماتو وډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته. هلته داسې نه ده، نثر څومره ساده یي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري، یوازې سواد ولري. خدای دې وکړي تر څلورم پنځمه مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده یي، څومره خوږه یي، څومره همفهمه یي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه یي، څومره تصویري، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبره دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه یي، یعنی یوې جملې دومره اوږدې یي چې هره یوه جمله تقریبا مکمل یو پاراګراف یي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یي، ناول یا تقادي مقالې مې که نور مقالې مې، فرض مه سیاسي مقاله څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي، هغه هم نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساه اخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً په پادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغوی داسې نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف یي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې یي، هماغومره به په ژبه کې خوږوالی. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې، ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو، له دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پر د پسې پسې لیکلی و چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکې، قلم یې ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته غلی واخیست کلمه یو کم اسوله، یعنی یو تغیرات پکې رااله، یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو لکه کلمات هم نه وکارولې. یا بل ځای یو ځای مال وسی و، یو کیسه ونه په جمع ناول و، نو هغه کرکټر سینزرګل نومې دغه داس معرف کړی و. انزرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګ شایسته و. درې ځله و دا په معنا کې هېڅ کوم تغیر نه راولي. معنا هم هغه لوستونکي ورباندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پرله پسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرضاً انزګرال ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه وو درې ځله تکرار، دلته یو ځای راغی. یعنې دغسې له کلماتو سره لوبې کول، یا په هر ټکي باندې، په هره کلمه، په هره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا خپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره، البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي، یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده یي، لنډې، روانې او تکلف نه لري، په لوستلو کې هغه ډېر ښه راځي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراتوي، مالیدلې دي، لیکنه خې دي. د لیکنه خو په حصہ کې مې اوسره وایسته څونه اهمیت لري
دا دا کله کله خبر انسان په خنوی خاطرو ته بي زموږ دري او معلمو شپږ مو مسلم کې نو غادم دغه لیکنه شو بنا شو په واره باندې پتاخته باندې ولي خلوي بخشش لازم نیست اعدام شوت بل دې پړ باندې وکي سبقنه ودا یو بندیو بیا څوک په خوا زمانو کې پاچانو پختو کې بیا پاچا ته پرغله شفاعت یو کې و بیا پاچا خاطر کړه وس دا ور کاغه د زندان مشرته دا به خلاص کی نو دا تم دغه جمله پاچا لیکلو چې بخشش لازم نیست اعدام شوت ان دلته له بخشش وروسته دغه پاچانه یو کامه یې رسوي و بخشش کامه لازم نیست اعدام شوت هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست یعنی بخشنه لازم نه ده اعدام و اعدام دسی او که کامه ولري چې بخشنه ده یعنی وی بخشه لازم نه ده چې اعدام سی نو هغه سړی چلته لې و هغه خاص یې زندانبان یا د زندان مشر تور کړی هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یو کامه ورنه یې و هغه سړی اعدام کړی ورس به پاچا خبر سوځ دغه مه بخښلې هغه خاص یې راوړی لدنه یو کامه یې راوړل نو دا مثال دا دغه مثال نه ده په دې خاطر من ما وای چې د لیکنه شو د پاره باندې هغه دغه د 1522 په خوانی خاطره هم دغه یو مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلی ده لیکنه شي ډیر ضروري دي لیکنه شي یو جمله ته دوه معناګانی ورکوي اته څو معناګانی ورکوي لکه څنګه چې هم دغه مثال ما وړاندې کړ خپل په معنا کې ډیر تغییر راولي لیکنه شي د لوستون کې کله چې د ناول یا لاندې کیسه ولولي یا مقاله ولولي کاغذ لیکنه شي نه پکې د پلس د لوستلو کې څه پیدا کوي لیکنه شي د لوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروري ده که جمله یو یو پای ته یو ټکی یو نه لري اخو لراتون په جمله سره ګرځم دا به دوم ځل ولې سترڅو پوسېسي نه دا جمله پای ته ورسې دوس بل جمله شروع وسمه ډیر ضروري ده نقل قولونه ګور مثلا نقل قول ته دی بل چا خبر راخلی کاغه په دو قوسونو کې مونږ نه سي په نقل قوسونو کې هغه لوس کې فکر کوي چې دا د همدغه سړي خبره ده
کور مودان ډیر
مننه تاسو ته مننه
زره را تراوڑا د نفرت لخر ایل کړم زبا د نفرت لخر ایل کړم زبا د نفرت لخر ایل کړم زبا د نفرت لخر ایل کړم مینس غری را تراوڑا مینس غری را تراوڑا